په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کو. د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه له دندې د ټام ویسټل لرې کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې افغانستان تر اوسه پورې د امریکا لپاره یو لومړیتوب دی. دغه څرګندونې د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې د یوه خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې له دندې د ټام ویسټل لرې کېدل د افغانستان په اړه د امریکا د پالیسۍ لپاره څه معنا لري وکړې. ښاغلي میلر ټینګار وکړ چې متحده ایالات به له افغانستان سره ښکېلتیا ته دوام ورکړي او زیاته کړه چې دا هېواد د متحدو ایالاتونو لپاره د یوه دوامدار لومړیتوب په لومړیتوب په توګه په خپل حال پاتې دی. هغه وویل چې د دې هېواد په اړه چارې به د بهرنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت د شارز دافر کرن ډیکر د ځانګړي استازي رینا امیریا او سفیر جان مارک پامرشایم لخوا پر مخ وړل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن پرون سه شنبه په یو اعلامیه کې وویل چې ټام ویست د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د همغږۍ د دفتر د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. ښاغلي بلنکن وویل ټام ویست د 2021 کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه نه ستړي کېدونکې هڅې کړې تر څو د افغانستان په اړه د متحدو ایالتونو د پالیسۍ په رڼا کې د متحدو ایالتونو ملي ګټې او هم د افغانستان د خلکو سوکالي ډاډمنه شي. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې خزه د عاید ترلاسه کولو لیک فرصتونه لري. د سازمان نن په خپل اکسپانه پرونی ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې زورګونه خزه د خپل کورونی ډوډۍ غټون کړي. WFPY ویلي هڅه کوي چې په ټول افغانستان کې لیک خزه سره مرسته وکړي تر څو نوي مهارتونه زده کړي او په خپل پښو ودرېږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوره یې پر خزه او انجونو د سختو محدودیتونو په ترڅ کې خزه په نا دولتي محسوب او ډېر دولتي ادارو کې کار کول او راګرځول شوی او همدارنګه د ټولنې په ډېرو نورو برخو کې پر فعال ګډون بندیزونه لګول شوی دی. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وایي پېښور پولیسو په خیبر ایجنسی کې د قومي جرګې د تیاری پر کم برید کړی دی. ښاغلی پښتین نن په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې تېر شپه د پېښور له پولیسو سره څو مخپټو کسانو د پښتون قومي عدالت په نوم د کېدونکو جرګې پر کم برید کړی ډزې کړي او یو شمېر خیمو ته اور اچولی دی. پښتین زیاتوي چې د ډزو اوښکې بهونکې ګاز د کارولو له کبله د دوی ځینې ملګري ټپیان او ځینې نور بې سده شوي دي. د خیبر پولیسو د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران له قانون په سرغړونو تورن کړي او ځینې په امنیتي ادارو د نیوکو په تور نیولي دي. ایران وای پر اسرائیل توغندوی برید پایتر سیدل او تر هغه بیا پر د هواد بریدونه کړی تر څو تهران اړ نشي چې بسیمه کې د کلکې د زیاتوالي په وړاندې اقدام وکړي. تهران د لبنان په جنوب کې د ایران ملاتړي سخت دریځ حزب الله ډلې په وړاندې د اسرائیل د پراخو پوځي عملیاتو په وړاندې په غچا خستون کې اقدام کې تیر شپه پر اسرائیل په لزګونو بلاستیک توغندې چې لدې مخکې ساري نه دی لیدل شوی وشتل. د ایران دغه اقدام په وړاندې اسرائیل او د هغه نږدې متحد امریکا متحدو ایالاتونو د متقابلو اقداماتو خبرداري ورکړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وویل د اسرائیل په وړاندې د تهران اقدامات پای ته رسیدلي دي. ښاغلی عراقچی بیگانه وخت پر ایکس شبکې په یو بیان کې پر اسرائیل حمله د ایران مشروع حق وبالا ویل چې ایران یوازې د اسرائیل پوځي او امنیتي تاسیسات په نښه کړي دي. عراقچی اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې د غچ اخیستنې د اقداماتو په صورت کې به د تهران ځواب پرې کړونه او په ډیر ځواک سره وي. د اسرائیل پوز د ایران توغندوی حمله جدي وبلل، خو ویل چې د تلفاتو او زیانونو اړوند راپورونه نه دي ترلاسه کړي. د اسرائیل پوز د ایران له حمله وروسته ویل چې د اسرائیل هوایی ځواک په ټول منځني ختیځ کې هوایی حمله ته دوام ورکړي. د فلسطین روغتیایي چارواکو نن چهارشنبه وویل د غزې په جنوبي سیمو د اسرائیل په تازه بریدونو کې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې لږ تر لږه 23 تنه وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونو د خان یونس پر ښار خپل پراخ ځمکني بریدونه هم پیل کړي دي. په خان یونس کې د اروپا روغتون خبر ورکړی چې پر دې ښار د اسرائیل له هوایي او ځمکني بریدونو وروسته 11 مړي موندلي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د امریکا په خوانی ولسمشر جیمی کارتر نن سل کلن شو. د ښاغلي کارتر کورنۍ ملګري او مینوال د هغه په ټاټوبي جورجیا کې د هغه د زوکړې د ورځې د لمانځلو لپاره راټول شوي. جیمی کارتر د امریکا لومړنی ولسمشر دی چې سل کلنۍ ته رسیږي. هغه د 1900 څخه تر 1900 کال پورې د خپل هیواد د 19 ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې وه. ازادي راډیو اوري وړاندې پر راپورونو کې وو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویسټ ماموریت پای ته ورسو. خو د دې وزارت ویان ویل افغانستان بیا هم د امریکا لپاره لومړیتوب دی.
And we will continue to stay
البته چې دی او موږ په افغانستان کې خپلې ښکېلتیا ته دوام ورکړو.
په دې اړه به د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر واخلو. یو شمېر افغان سوداګر وایي د افغانستان پاکستان ترمنځ د خرلاچي دروازه له نه ورځو تړل کېدو وروسته بیرته د سوداګرو موټرو پر مخ پرانستل شوي، خو په دې لاره کې بیا هم ډېرې ستونزې شته.
اوس هم پې موټر ور خوشې کړل، هلته ولاړ دي په ګرمۍ کې. دا تېشتم تاریخ موټر اوس هم پکې ولاړ دي.
نن د عدم تشدد نړیواله ورځ د عدم تشدد په وړاندې غورځنګونو ولې په افغانستان او پاکستان کې پایله نه ده لرلې؟
د انسانانو طبیعي حق دی چې خپل حق په هر ترتیب چې اوسېږي، اوله بله شکه چې سوله ییز ډوله په عدم د تشدد، خو که نتیجه نه ورکوي خلکو ته کومه لاره پاتې کیږي چې خپله ازادي واخلي.
په نړیوالو مسایلو کې به پر اسرائیل د ایران له توغندوی برید وروسته د سیمې د وروستي حالاتو په باب معلومات ورکړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه هم دي. خبرونه په دوهم نیمه کې مهيره وي. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویسټ ماموریت پای ته ورسو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نو موړې د دې وزارت د بندیزونو د پالیسۍ د همغږۍ د دفتر د سرپرست په توګه ټاکلی، خو د هغه مسؤلیتونه به درې نور امریکایي چارواکي تعقیبوي. خو پوښتنه دا ده چې امریکا ولې د افغانستان په اوسني وضعیت کې د هغه ماموریت ختم کړی؟ افغانستان د امریکا لومړیتوبونو وتلی؟ په دې اړه به لومړی د فیروزه عزیزي راپور واورو او بیا به دا موضوع د سیاسي چارو له یوه کتونکو سره په مرکه کې وڅېړو.
په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویسټ ماموریت پای ته ورسوه، دغه وزارت په دې اړه د اندېښنو په ځواب کې ویلي افغانستان لا هم د امریکا د بهرنیو تګلارې په لومړیتوب کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر پرون سه شنبه د اکتوبر په لومړۍ نیټه په یو خبري ناسته کې د ټام ویسټ د لری کولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا افغانستان د امریکا د بهرنیو پالیسۍ لومړیتوب دی، زیاته کړه:
Of course it is, and we will continue to stay engaged on Afghanistan. It remains an enduring priority. The work will now be
البته چې دی او موږ په افغانستان کې خپلې ښکېلتیا ته دوام ورکړو. دا یو دوامدار لومړیتوب دی. د کار به اوس د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو د ماموریت مشر کارن ډیکر، ځانګړی استازی رینا امیری او سفیر جان مارک پانرشایم لخوا رهبری کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوی په یو خبر پانه کې چې دا هم پرون سه شنبه خبره شوې، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په حواله پکې راغلی چې د ټام ویسټ ماموریت تر ختمېدو وروسته هم افغانستان سره د متحدو ایالاتو ژمنه د یو دوامدار لومړیتوب په توګه په خپل ځای ده. بهرنیو چارو وزارت انټونی بلینکن ویلي چې ټام ویسټ د 2021 کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه نه ستړي کېدونکې هڅې کړې ترڅو د افغانستان په اړه د متحدو ایالاتو د پالیسۍ په رڼا کې د متحدو ایالاتو ملي ګټې او هم د افغانستان د خلکو سوکالي ډاډمنه سي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ هم له داندې د لرې کېدو په اړه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دای د خپل ماموریت پر مهال د بیلابیلو افغان لوریو د همکارۍ ستاینه کوي او ویلي دي چې د افغانانو مقاومت او زړورتیا دای د افغانستان د راتلونکي په اړه هیله من کړای دی. د زیاته کړې چې امریکا به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. بلخو د افغان ښځو د حقونو او بشري حقونو ځینې فعالان وایي که څه هم په تیره د موده کې ښاغلی ویست په خپل ماموریت کې د دوی د حقونو او افغانستان د وضعیت د بدلون په اړه اغیزناک لاسته راوړنې نه لري، خو ټینګار کوي چې د امریکا په شان هیوادونه باید د افغانستان اړوند خپلې پالیسۍ جدي کړي. د ښځو د حقونو فعالې او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریه باریکسی ازادي راډیو ته وویل
د ټام ویسټ ماموریت په افغانستان کې سربیره پر دې چې ځانګړې لاسته راوړنې نه درلودلې، کار خبره وه چې نشي کولای ځکه چې خلکو سره مستقیم ډول باندې خبرې اترې نشوای کولای او طالبانو سره هم د ځینې سیاسي اختلافاتو او پر بنسټ حتی افغانستان ته تک هم جنجال و. رینا امیری چې د ښځو او بشري حقونو په هکله باندې ځانګړی استازی و، دغه پوزیشن ته ضرورت شته. نن سبا د افغان میرمنې لانجه مطلقاً جلا د سیاسي کشالونه ده.
د ښځو او بشري حقوقو بل فعاله نسرین حمیدی
څنګه استاد سعودي هغه ټاله د امریکا د حکومت استاد ولی چې کوله په خپل خبرو کې له طالبان سره تل د بشري حقوقو او د ښځو مسله یاد کړي. د خبرې واسطې کاغذ پر مخ وي کوم عملی اقدام هم شوی دی. موږ ګورو چې هیڅ ډول عملی اقدام نه دی شوی. هغه هڅه چې د بشري حقوقو د سرغړونو مخه ونیسي ډېرې کمزورې وي. افغانستان په داسې یو حالت کې دی چې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا باید په کلکه او عملي توګه عمل وکړي.
ټام وست وخت نا وخت په دوحه کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې اترې او لیدکاته کول. د یادونې ده چې افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په تیرو درېو کلونو کې د خپل ماموریت پر مهال له افغانستان پرته بېلابېلو هیوادونو ته سفرونه وکړل، خو لا یې هم د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د سیاستونو او پالیسیو کې د بدلون لپاره کوم قناعت ورنکړل سو.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام وست ماموریت پای ته ورسوه. خو د دې وزارت ویاند ماتیو میلر تیره ورځ په واشنگټن کې وویل چې افغانستان بیا هم د امریکا لپاره لومړیتوب دی. د سیاسي چارو شنونکي او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی هم د ټلیفون له لارې را سره وصل دی. ستانکزی صاحب، خبرونه تکرار خلاص.
سلامونه تاسو ته او محترم اوریدونکو ته.
کور ودان چې در سره یو ځای شولې پراپور کوم د یو شمیر شنونکو څرګندونه واورید چې وایي د ټام وست ماموریت ډیر بریالي نه و. خکراش دې خبرې ته چې په دغه اساس وخت کې چې نوموړی له دغه دندې لري کیږي او پر ځای هم بل څوک نه ټاکل کیږي، آیا افغانستان نور د پخوا په څیر د افغانستان لپاره لومړیتوب نه لري؟
ګوره تاسو حساس وخت ویل، زه فکر کوم چې نور افغانستان قضیه امریکایانو ته حساس نه ده، ولې امریکایان د نړۍ په نورو سیمو کې او نورو خپلو ستراتیژیکو هدفونو کې ډېر جدي مصروف دي. په دې اساس د دې لرې کول هم کومه فوق العاده یا خارق العاده عمل نه ده.
یعنی دا د تخ کارندوی کوي، د دې کارندوی کوي چې په همدغه اوسنی چوکاټ کې چې د بهرنیو چارو وزارت ویلي کرن ډیکر د غراز رینا امیری او په واشنگټن نه به سفیر د افغانستان سپاره سیاست مختوري، په دې ډول به د سیاست دوام ورکول کیږي لدی ورسته، او فکر نه کوي چې له دې سره به د امریکا هغه نفوس چې د افغانستان اړوند مسایلو په اړه په ډیرو غونډو کې مطرح کیده یو څه کمزوري نشي؟
کاملا ګوري، اساسي خبره دا ده چې اساسا د یو دولت پالیسی د بل دولت په وړاندې د سفارت مخته وړي او اړوند ادارات. نو په افغانستان کې له وخت نه چې ځانګړی استازی وټاکل شو، په عین زمان کې د ائتلافي قوا او قمندان چې اکثرا به امریکایي وو او بیا وروسته سفیر، زه فکر کوم دا خپله بله ستونزه وه چې افغانانو ته یې په تېرو جمهوریت په دورې کې ور ایجاد کړې وه. اما په هر صورت زه فکر کوم چې نور د افغانستان مسله امریکایانو ته ډېره جالبه نه ده. له یو خوانه او له بلې خوانه ښایي د خاغری تامیس ماموریت هم نور ډېر دلچسپ نه و او څه خاص لاسته راوړنې هم نه درلودې. تېر درې کلو کې داسې کوم ځانګړې لاسته راوړنې چې تامیس درلودلې زه فکر نه کوم چې په خپلو کارنامو کې ثبت کړې وي.
د افغانستان په اړه چې امریکا هر اقدام کړی کې ځانګړی استازی یا ځانګړي استازي ټاکلي دي، نورو هیوادونو د امریکا متحدینو په تیره بیا غربي هیوادونو هم ورته اقدام کړی. پر دې سربېره د سیمه هیوادونو هم د افغانستان لپاره ځانګړي استازي ټاکلي دي، اروپایي اتحادیې هم ځانګړي استازي ټاکلي دي او ځینې سازمانونو هم. اوس چې امریکا دغه اقدام کړی، فکر نه کوي چې نور به هم د امریکا په پل پل کې دي او نور به دغه د ځانګړو استازو ماموریتونه پای ته ورسوي؟
زه به کوم چې دا به په دوه ډلو ویشو. یو ډله هیوادونه دي چې د امریکا سره د افغانستان په قضایو کې مشترک ګټې لري یا مشترک ستراتیژي او پالیسي لري، او ځینې نور هیوادونه دي چې نور پالیسیان لکه روسیا یا ایران یا مثلا پاکستان او چین. زه به کوم چې هغوی به ډېر تغییر پکې رانیسي، اما د غربي هیوادونو ځانګړي استازي ممکن چې د امریکا په شان د ماموریتونه یا کم شي یا د چې بخیل منجیوسی.
کراش د امریکا انتخاباتو ته کده انتخاباتو نتیجه د جمهوری پالو په ګټه تمام شي، فکر کوي چې بیا به هم افغانستان هم دغه د افغانستان په وړاندې امریکا هم دغه وسنۍ سیاست مختوري او کبه بدلون پکې راشي؟ ترامپ هغه څوک چې له طالبانو سره د دوحې د تړون لاسلیک کړی و،
په حقیقت کې زه فکر کوم چې د امریکا په پالیسۍ کې به کوم ډېر جدي بدلون رانشي. په شکلیاتو او ځینو وړو پالیسیو کې ممکن بدلون راشي، اما دا هم مخکې له وخت نه سره د قضاوت کې د سیمې د حالاتو په منځني ختیځ کې د حالاتو او همدارنګه هغه نوي نړیوال تعاملات چې رامنځته کېږي ښایي د هغه په شتون سره له هغه سره په مطابقت ځینې تغییرات راشي. اما په ټوله کې د لوی تغییر امکان نشته. نورو امریکایان هغه ستراتیژیک ګټې چې د خپلو قواوو په شتون کې په افغانستان کې درلودې فکر نه کوم چې هغه ولري، که یې ولري هم نور هغه فرصت ورته نور نشته.
کور ودان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله استانکزی و چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویسټ له دندې د لرې کېدو په باب خپل نظر راسره شریکاو. البته له دې پلوه چې آیا له دندې د هغه لرې کېدل د افغانستان په وړاندې د امریکا د په سیاست کې د بدلون نښه ده او که بیا هم امریکا به افغانستان ته په هماغه پخوانۍ سترګه وګوري، لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتیو میلر تېره شپه وویل چې افغانستان بیا هم د امریکا لپاره یو لومړیتوب دی او وي به.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمېر افغان سوداګر وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خرلاچي دروازه له نهو ورځو تړل کېدو وروسته د سوداګریزو موټرو پر مخ خلاصه شوې، خو بیا هم په دې لار کې سوداګر له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی د غرزوی د خرلاچی ترڅنګ د تورخم له لارې هم د سوداګریزو توکو لیک درا لیک پیل شوی، خو د پیښور او تورخم ترمنځ لار هم تړلې او دوی د شلمان لار کاروي. نو جزات دی سنا کاکړ پر پورته.
یو شمیر سوداګر وایي سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خرلاچی پوله له نهو ورځو بندیز وروسته بیرته پرانیستل شوې او همداراز د تورخم له لارې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ په تدریجي ډول سوداګري بیرته پیل شوې، خو دوی لا هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي خرلاچی لاره چې په سیمه کې د دوو قومونو ترمنځ د سختو نښتو له امله د سپتمبر په 1 بنده شوې وه، پرون سه شنبه د اکتوبر په لومړۍ نیټه بیرته پرانیستل شوه، خو بیا هم ډېر لږ شمېر موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کېږي. افغان سوداګر حمید ګل ازادي راډیو ته وویل چې په سوداګریزو توکو بار 11 موټر یې په تورخم او 3 نور یې د خلاچي په دروازه کې له 13 ورځو راهیسې ولاړ دي.
خلاصه وای دا خو په داسې معنا سره خلاصه و چې دینه بند خو نو موږ ته مې امیدونه ورزنه و مالزه بند اوس هم په موټر ور خوشی کړل الته ولاړ دي. په ګرمۍ کې د 30 تاریخ موټر اوس هم پکې ولاړ دي. ډېر کم موټر کړه اوس کې مخکې 50 موټر او اوس 15 موټر راوړي.
په ورته وخت کې یو شمېر نور سوداګر بیا وایي چې د تورخم له لارې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري له 13 ورځو راهیسې په تدریجي ډول بیا پیل شوې او د باروړونکو موټرو چلوونکو ته د شلمان له لارې د تګ راتګ اجازه ورکول شوې، خو د تازه میوو افغان سوداګر رفیع الله جبارخیل د دې لارې د ستونزو په حق له ازادي راډیو ته وویل.
شلمان باندې ګاډي پریګدي شلمان باندې ډېر غټ ستونزې دي، په هغه باندې اوس زمونږ موټر نه ځي. زمونږ هغه ټیم کې مالونه چې هغه موږ راوګرځور د تورخم په شلمان لار باندې مولې ګل ډېر غټ ستونزې موږ ته پیدا شولې. هغه مالونه موږ په ملیونو پیسې تاوانونه وکړو. به دا هغه شلمان لار چې دا یو خامه لار ده، ډېرې ستغې چړیانې پکې دي، هلته چې لوډر ګاډي کښ نه کې بخپل ګاډي نشي ختلې.
دغه سوداګر چې وایي په میلیونونه ډالرو زیان وره وخته د دې ستونزې د حل غوښتون کړي، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه کڅه هم د خلاچې لارې لخلاصې دوه هرکلی کوي، خو وایي باید د تورخم پیښور لار چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ تر ټولو مهمه لار ده خلاصه شي. د دې خونې مرستیال خان جان الکوزی ازادي راډیو ته وویل.
نو د خرلچی لار هم زموږ د فارا خد زموږ د میوغو د فارا سبزی د فارا دغه یو حد اقل مشکلات چې حل شي هم خد یعنی یو لس پیسد زموږ په تجارت کې حرکت راځي د شلمان په نامه بل لار ده چې هغه خامده هغه باندې زموږ موټر راځي خودرنی موټر په نشرات للی اکثر ترانزیتی موټر په نشرات للی او هغه هم ډیر کم موټر زی او هغه باندې ډیر مصرف راځي
نوموړی وایي چې له پاکستان سره د افغانستان سوداګري او ترانزیت د سیاسي مسایلو له کبله 60% کم شوی دی د تورخم پیښور لار د بیګیاري په سیمه کې د 13 اگست میاشتې له 6 نیټې راهیسې د ولسي احتجاج کوونکو له لوري تړل شوې ده
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
د اسرائیل پوځوي د حزب الله ډلې د لمنځه وړلو په موخه د لبنان په بیلابیلو سیمو کې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي پوځ دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې تېره شپه د حزب الله ملاتړي ایران پر اسرائیل په لسګونو بلاستیک توغندي وویشتل نور تفصیل د حسین احمد زی په راپورټ کې
د اسرائیل پوځ نن چهارشنبه د تلپی ولسم اعلان وکړ چې د حزب الله ډلې د لمنځلو لپاره د لبنان په بیلابیلو سیمو کې خپل وای بریدونو ته دوام ورکړی دی امریکا د ایران لملاتړ برخمنه حزب الله ډله د یو ترهګری سازمان په توګه پیژني او اروپای ټولنې د دې ډلې پوځي څنګه په تورلس کې شامل کړی دی د حزب الله سیاسي ګوند د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري د اسرائیل دولتي خبري اژانس ان ان آی دغه هیواد د پوځ له قوله ویلي چې د لبنان په جنوبي مرکزی او شمال ختیځو سیمو کې د اسرائیل تازه بریدونه د تایر سایلي خارته نږدې د نباتیا سیمه په ګډون د واملري د اسرایل په تازه بریدونکو کې وازی په نباتیا خار کې دویش کسان وژل شو دي او سلويخنو ټپياندي د لبنان د روغتي وزارت وای په تیرو سلورو شساتونو کې پر د غیبات د اسرایل په بریدونکو کې په ټولي زتوګه 55 کسان وژلي او 35 ډیر نور ټپيان شو دي د زبلا ډلې مشر اسن نصر الله تیروني په لبنان کې د اسرایل په بریدونکو کې وژل شو ایران چې د زبلا نږدې متحد دي تیر شپه پر اسرایل پراختو غندیز بریدونه وکړل او ویل چې پر اسرایل 200 توغندي توغولی دی خو اسرایلی چارواکی وای د ایران لوري یو سلاتیا توغندی توغول شو چې ټول شند شي او په پایله کې واز دوه کسان ټپین شو دي دغه توغندی زبریدونو ګان خبرګونونه راو پارول فرانسې ویلي د ایراني د توغندیو پر وړاندې د اسرایل په دفاع کې خکیل و دغه هیوات نن ویل چې په منځنی ختیځ کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي چې د ارتیا په صورت کې به د ایران پر وړاندې مبارزه وکړي بل پلو د جرمني صدر اعظم اولف شولتس نن په اسرایل د ایران توغندی زبریدونه غندلي او خبر د ریور کړی چې د بریدونه په منځنی ختیځ کې د جګړې لمن پراخولې شي روسي هم خبرداري ورکړي چې په منځنی ختیځ کې وضعیت د اندېښنې وړ لور تر باندې او لټولو خلکو خواوی د سخم غوښتنه کړې ده اسرائیل بنن پریکړه وکړه چې څنګه د ایران توغندیز بریدونه ته جواب ورکړي د اسرائیل د بارنوي چار وزیر کارتسنن پیو بن کویل چې پر اسرائیل د ایران د توغندیز بریدونه د نه محکومولو لپاره د هیواد د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوترش پر ورتګي بندي سولګو
را پرونه مرکه او اوریدونکو
نن د اکتوبر 2 د ادم تشدد نړیوال ورځ د ملګرو ملتونو په 2001 میلادي کال کې د جون په 15 د هند ازادۍ د تحریک د مشر مهاتما ګاندي د زوکړې ورځ ته په کتو دا ورځ په نړۍ کې د نه تاریخوال د ورځ په توګه نومول ده یوشمیر افغانان وای افغانستان چې د څو لسیزو جګړو او نامنوی په ترڅ کې ډیر وګړو قرباني ورکړي بیا هم معلومه نه ده چې دا هیواد به کله د دایمي او تلپاتې سولې خاوند کیږي
په داسې حال کې چې د اکتوبر د میاشتې 2 نیټه هر کال په نړۍ کې د عدم تشدد د ورځې په توګه لمانځل کیږي یو شمیر افغانان وایي چې د تاوتریخوالي او جګړو له کبله یې ډیری ارمانونه نیمګړي پاتې دي د کابل ښار اوسیدونکی صفی الله چې څو کاله وړاندې د ماین په 14 کې یو پخه پرې شوی وایي جګړې او تاوتریخوالي داسې زیان وراړولی چې تلې زوروي هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي کاشکې د هغه انسانانو په منځ کې اوسېدای چې له جګړې او تاوتریخوالي خوندې دي
و یک پایم مصنوعی از دیگه پایم از خود است نمیتونیم که مثل آدم های
یو اپشامی مصنوعی دام نسم کولی چه تروح نسان پا چیر و گرزم اقا هیلی چی میلرالی حقیه تا نیم رسیدلی زما پا چیر دیره زوانان دی چه دا جگرو لکبالی دا بطن غلی دا لاس مرکلی او سرگردان دی
دا کابل خار یو بل و سیدون که چه نگواری نومی پراپور که واخی سلشی پا دیاره وی
دی جنگ پا خو بیا د خپل خپلوان خپل وطنداران چې ګورو چې مړ کیږي
خفکیږو پې ځکه چې دا خو موږ خپل خلک دي او باید زه غواړم چې په دې پوره دنیا کې افغانستان په پوره دنیا کې بیخي د جنگ نوم ورک شي.
دا په داسې حال کې ده چې نن د اکتوبر دویمه د عدم تشدد نړیواله ورځ ده او دغه ورځ په ګڼو هیوادونو کې لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په 2001 کال کې د جون پر 15مه د هند د ازادۍ تحریک د مشر مهاتما ګاندی د زوکړې ورځ ته په کتو دغه ورځ په نړۍ کې د نه تاوتریخوالي د ورځې په توګه ونوموله. مهاتما ګاندی شلمه پیړۍ کې په هند کې د عامه پوهاوي له لارې د سولې زغم امن او عدم تشدد د کلتور د عامولو لپاره نه ستړي کېدونکې مبارزه وکړه چې له کبلی نړیوال شهرت ته ورسید. په شلمه پیړۍ کې د ګاندی سربیره خان عبدالغفار خان چې د فخر افغان یا باچا خان په نامه هم یادیږي په افغان میشتو سیمو کې د عدم تشدد د فلسفې خورولو لپاره اوږده مبارزه وکړه او په دغه لاره کې ګڼې قربانۍ ورکړې. د عدم تشدد د فکر لارویان وایي چې خان عبدالغفار خان او ګاندی نه یوازې په خپلو سیمو بلکې په ټوله نړۍ کې د عدم تشدد فکر د خورولو په برخه کې داسې مبارزه کړې چې هیڅ کله بل یاده ونه وزي. د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی او د عدم تشدد د فکر لاروی افراسیاب خټک په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
نو دا د پروکتوسون جګړې وي او زموږ خلک پکې د جنگ د خاشاکو په توګه د استفاده وشوه او متاسفانه هغه لا اوس هم شروع ده پنځه ښار ده. نو زما په خیال کې کامیابی امکانات یې ځکه ډېر دي چې خلکو په خپل تجربې سره هغې په دې پوه شو چې دا حقیقت کې زموږ ژوند ته چل جوړ کړی دی. نو ځکه تاسو وګورئ چې دا خودرو خودجوشه تحریکونه دا ولسی پاڅونونه چې ورته موږ وایو دغه پروتستونه خواره شوي دي خلک ځوانان خصوصا په دې خبره پوه شوي دي. نو ځکه زما یقین دی چې وخت تیریږي د جنگ خلاف مقاومت به زیاتیږي او زموږ خلک په خپله خاوره امن لپاره پاڅونونه کوي انشاءالله.
پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو کارپوه غوث جانباز بیا د عدم تشدد په اړه مخالف نظر لري. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
چې کله استعمار او کله زور په تا حاکمیږي نو ته به مجبور یې چې تشدد به کوي، وایي چې په تنګ راشي نو بیا په جنګ راشي. دا د انسانانو طبیعي حق دی چې خپل حق په هر ترتیب چې اوسیږي، اوله بله شکه چې په طبیعي په سوله ییزه ډوله په عدم د تشدد، خو که نتیجه نه ورکوي خلکو ته کومه لاره پاتې کیږي چې خپله آزادي واخلي، خپل حقوق تامین کړي.
د ښاغلي جانباز په خبره په نړۍ کې اوسنیو حالاتو ته په کتو دا ویلی شي چې د نړۍ لوی هیوادونه د عدم تشدد په فلسفي باور نه لري او په اوس کې له دې لارې د حقونو ترلاسه کول ممکن نه دي. د یادولو ده چې افغانانو د لسیزو په اوږدو کې د جنگ جګړو له کبله ګڼې قربانۍ ورکړي دي او اوس که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې امن او ټیکاو راوسی، خو نړیوالې ټولنې په کراتو له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د احتمالي متوجه ګواښونو او ترهګریزو فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
تاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وای بعد سلامه کچیری د غزمر راغ ته مسولینو ورسیږ دا کوم ماجر چې افغانستان ته تللی دي، مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری، ډیر په پریشانی کې ژوند تیری. کوم وخت چې دی واوښت حکومت د اجمن او سرکړې او چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو، نو تر اوسه پر لاس سرپناه نه درکړسي کې په کندهار کې پرتی دي په زابل کې. نو خلک برته روان دي نور هوادو ته په خشاکلار باندې ځي. کدر توایم خلک د کور توسان او لوش او سامانونه ګټ خرڅېد بلاست او بشیر له هواده وځي. یو خو روزګار نه سه، پر روزګار بشیر په سرپناه نه سه. نو دا په ګرد په ټاټو کې ژوند کوي، یعنی یو جمع تیر شو چې کم یو خونه دی پر ځان برداشت کوو، اوس بل جمع را روان ده. دغه غم دی وخوړل شي دا به د حکومت یو ډیر غټ احسان لدی خلکو سره. اکثره خلک اوس هم برته واوښتل کوم ماجر چې تللی دي افغانستان ته راغلي دي، دا په دوه لاس په پښې په کشاکېدار باندې په هغه سختۍ باندې بېرته ځي، ولې ځکه دوی سرپناه نه لري، شی نه لري، روزګار شته نه. نو که چیرې دا خلکو ته سرپناه ورسي دا به د حکومت هم فایده وي، دا خلک هم دلته ټیک سي او مزدوري او خواري به کاږي. نو دا مې غوښتنه وه کوم چیرې دا غږ ترې ځای ورسوه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلام ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوس د تریشل د جار تریشلو وخت دی، طالبان په کور په ګرګر دي وشرټولای. تر دې چې طالبان راغلي دي ما سلورم کال دی آیا دی قانون سره کومه د سری ورحق یا توهم به دوا بر حکومت مرسته کومه کړی دی بده موږ خو غریب خلک یو سره موږ نه دا چولې توهم ته محتاج یو جارم سم حاصل نه دا ور کړی اوس دوی وشر ټولې دلته غریبی او غربت خپل او درد درد تل دی بس کو نه لا د رحمی په موږ باندې قانون باندې
السلام علیکم د افغانستان د اسلامي امارت خیوا غوښتنه ده قبولرم چې باید اتله سکولۍ چې عمر کم وي هغو ماشومانو ته چې نه مدرسه سایکل چلولو اجازه ورکړل شي او په افغانستان کې باید په بشپړ ډول په څلور دو شولاتو کې بند شي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د مازدیګر 15 بجې شوې د برخه کې آزادۍ رادیو د زهرو کاروان اونی خبرونه مه هیروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لاندېسته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په توګه لدندې د ټام ویست لری کېدو وروسته د امریکا بهرنیو چارو وزارت وویل چې افغانستان تر اوسه پورې د امریکا لپاره یو لومړیتوب دی. دغه څرګندونې د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې د یو خبريال د پوښتنې په ځواب کې چې لدندې د ټام ویست لری کېدل د افغانستان په اړه د امریکا د پالیسۍ لپاره څه معنی لري وکړي. هغه له میلر ټینګار وکړ چې متحده ایالات به له افغانستان سره ښکېلتیا ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انتونی بلینکن پرون سیشن به پیوی لمکه ویل چې ټام ویست د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د همغږۍ د دفتر د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د پېښور پولیسو په خبر ایجنسۍ کې د قومي جرګې د تیاری پر کم برید کړی. ښاغلی پښتین نن په خپل فیسبوک پاڼه ولیکه چې تېره شپه د پېښور له پولیسو سره څو مخپټو کسانو د پښتون قومي عدالت په نوم د کېدونکو جرګې پر کم برید کړی، ډزې کړي او یو شمېر خیمو ته اور اچولی دی. ایران وای پر اسرائیل توغندوی برید پای تر رسیدلی او تر هغه به بیا پر د هیواد بریدونه کړی ترڅو تهران اړ نشي چې په سیمه کې د کلکیج د زیاتوالي په وړاندې اقدام وکړي. تهران د لبنان په جنوب کې د ایران ملاتړي سخت دریځ حزب الله ډلې په وړاندې د اسرائیل پراخو پوځي عملیاتو په وړاندې په غچ اخیستون کې اقدام کوي. تیر شپه پر اسرائیل په لزګونو بلاستیک توغندي چې لدې مخکې ساری نه لیدل شوی او شتل. د ایران د دغه اقدام په وړاندې اسرائیل او د هغه نږدې متحد امریکا متحده ایالاتونو د متقابلو اقداماتو خبرداري ورکړی دی. د فلسطین روغتیایي چارواکو نن وویل چې د غزې په جنوبي سیمو د اسرائیل په تازه بریدونو کې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې لږ تر لږه 23 تنه وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونو د خان یونس پر ښار خپل پراخ ځمکني بریدونو ته دوام ورکړی دی. او د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارټر نن 30 کلن شو. جیمی کارټر د امریکا لومړنی ولسمشر دی چې 30 کلنۍ ته رسیږي. هغه د 1980 نه تر 1981 کال پورې د خپل هیواد د 19 ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې وه.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي کیمیاوي نشي مواد په تاریخ کې ډیر وزن کې مواد دي.
This is a national security threat.
کیمیاوی نشئی مواد د هیوادونو ملي امنیت ته ګواښ دی. همدې عمله ما سه کال په جولای میاشت کې یو سند لاسلیک کړ چې په دې سند کې په رسمي ډول کیمیاوی نشئی مواد د امریکا ملي امنیت ته ګواښ بلل شوی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي په معتادینو کې شک او بد ګمان د جدي کورنۍ ستونزو سبب کیږي.
پر هر چا باندې د شاکی وی شکر باندې لري اتل بر خپل مېرمن باندې د شک کوي چې ګواکې د بل چا سره غیر مشروع رابطه لري. پر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري اته د غوی د لاس غذا نخري دا فکر کوي چې ګواکې بده کې به ماته زار اچولي وي.
دا بیت په نوم یو معتاد وای دا مې ډیر زوروي چې مور به مزما د احتیاط لامل زړل.
کله ما باندې کور خبر شو چې د شیشه استعمال نه کوي نمور به په سر ستر ګره ته جړل حزی به می جړل ډیر خپه و. اوس مې په دماغ کې داسې ګډیګره ګډیګې چې زه به کله رسېږم د دوی نه زه بهانه وغواړم ترخه خطیره خو دا ده چې ما مرکې جړولې ده.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د جاوید میرمن د پلار کړه تللې وي خو کله چې جاوید په خپل میرمنه پسې ورځي چې کور ته یې بوزي هغه انکار کوي. جاوید غوسه کیږي او خواخی تختار ورکوي. دا چې د جاوید میرمن ولی نه غواړي چې له ده سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي، دا به په ډرامه کې واورو.
کچم خپل اقونه لري او هغه اقونه یې نسی ورکولی. دا خبره یې ما ته یو کال مخکې راکړې وه چې زه نور له ده سره ژوند نشم کولی.
ولی نشي کولی؟
وای وخزه زه یم، یوه خزه دی دی میړه او میرمن داسې وي.
ښه، تاسو اوس په زور له خلکو نکاح شوي ښځې ګرځوئ؟ ها،
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر کیمیاوي نشئی مواد په بشری تاریخ کې تر ټولو ډیر وزنکي مواد بولی او نړۍ له دې سره ګډې مبارزې ته رابولي. ولسمشر جو بایدن له نشئی موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې دا مواد د هیوادونو امنیت ته جدي ګواښ دی او دا اړتیا لیدل کیږي چې نړۍ د تولید بازار ته د رسولو او غوښتنې پر وړاندې مبارزه وکړي او معتادینو ته د درملنې زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په نیویارک د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په ترڅ کې له کیمیاوي نشي موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف غړو هیوادونو مشرانو کلنۍ غونډه جوړه شوه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دې غونډې ته وویل که د هیوادونو امنیت او خلکو روغتیا ته د کیمیاوي نشي موادو جدي ګواښ او اوښتې ځان ته پام وکړو، تر دې مهاله د دې موادو د تولید، قاچاقو او استعمال د مخنیوي لپاره کافي هڅه نه ده سوې. ولسمشر بایدن وایي چې د کیمیاوي نشي موادو د ګواښ کمولو لپاره د دې موادو جوړولو او وړاندې کولو مخنیوي او معتادینو درملنې ته اړتیا ده.
کیمیاوي نشي مواد د هیوادونو ملي امنیت ته ګواښ دی. همدې امله ما سږ کال په جولای میاشت کې یو سند لاسلیک کړ چې په دې سند کې په رسمي ډول کیمیاوي نشئی مواد د امریکا ملي امنیت ته ګواښ بلل شوی دی. نن د ائتلاف غړي هیوادونه یو نوی نوښت کوي چې د نشئی موادو د تولید او وړاندې کولو زنجیرې بهیر مخه ډپ کوي. لومړی د نویو نشئی موادو د ګواښونو پیژندل، دوهم په دې اړه د معلوماتو شریکولو سطح لوړول، او دریم د معتادینو د مړینې د مخنیوي لپاره درملنې ته اسانتیاوې برابرول دي. دا کار هغه وخت ممکن دی چې د نشئی موادو د وړاندې کولو مخه ونیول شي، نشئی مواد ونیول شي او د معتادینو درملنه وشي.
په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د کیمیاوي نشئی موادو په چیرې بیا شیشې او نشئی ګولۍ استعمال ډیر سوی دی. د معتادینو د درملنې مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ د پخوا په پرتله د معتادینو د مړلې اندازه هم ډیره سوې ده، خو د طالبانو د حکومت لخوا د معلوماتو پټولو یا معلوماتو ته د لاسرسي نه درلودلو له امله په دې اړه رسمي او کره شمېرې په لاس کې نسته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې د کیمیاوي نشي موادو وړاندې کولو د دې موادو له تولید سره مرسته کړې او دوی د کیمیاوي نشي موادو د تولید، قاچاقو او استعمال د مخنیوي لپاره د نورو هیوادونو همکاري ته اړتیا لري.
په نړۍ کې د کیمیاوي نشئی موادو ګواښ مخ پر ډیرې دودې. مثلا د خیخي ګواښ په ختیځ او جنوب ختیځ آسیا کې، د نشئی ګولۍ ګواښ په منځني ختیځ کې، د ټریماډول ګواښ په افریقا کې، او د فینتانیال ګواښ په امریکا متحده ایالاتونو کې مخ پر ډیرې دودې. دا یو نړیواله ننګونه ده. خلک د نشئی موادو قاچاق کوي، جرمی ډلې په کیمیاوي بڼه تبدیلوي، او د دریمې نړۍ په هیوادونو کې خرڅیږي. باید د دې ننګونې پر وړاندې ټول هیوادونه لاسونه سره ورکړي، ځکه هیڅ یو حکومت نشي کولی چې یوازې دا ستونزه حل کړي.
له نشئی موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف په 2023 میلادي کال کې جوړ شو چې تر دې مهاله 168 هیوادونه او 15 نړیوال سازمانونه غړیتوب لري. که څه هم افغانستان د شیشې جوړولو د لوی هیوادونو په لړ کې راځي، او په دې هیواد کې خورا ډیر ځوانان په دې موادو معتاد شوي دي، خو دا چې د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، افغانستان تر دې مهاله د دې ائتلاف غړیتوب نه دی ترلاسه کړی.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي کیمیاوي نشئی مواد په تاریخ کې ډیر وزنکي مواد دي.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وہی پلار دی پودر وہی یا میں خور دی جزت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
پلار پر مڑی کنا وما پر مور خوص بھی خبر نہیں خم خم مورم
چی مونگ پلار نواخست یو نیم لک دالر بو انداغ سرمایه ما طول او خرم
دا نشای موادو لزیانونو تخدش غورل لپاره دا زهر و کاروان و نیزخ پره و نواوری
ترناوریدن کو اوس په دیاله راپور درو چې اروا پوهان وای په افغانستان کې د خېخي ډیر استعمال د دې سبب سوی چې د دې ډول معتادینو عصبي سیستم ته زیان ورسی یا په کورونی کې جدي ستونزې پیښ شي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ورغلو ناروغانو د درملنې پر مهال څرګند سوی چې خېخه او هیروین د نورو نشي موادو په پرتله ډیر د شک او بدګمانۍ سبب کیږي. زموږ همکار په دې راپور کې له داسې معتاد سره خبرې کړي چې دغه ډول ستونزه یې درلوده او دا ستونزه یې د کورنیو ستونزو سبب سوې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
فرید اتلس کاله مخکې ایران ته ولاړ او هلته د کار پر مهال په چرسو معتاد شو، خو د ژوند ستونزې هغه مهال نورې هم ډېرې شوې چې په خېخې معتاد شو. فرید په کورنۍ کې د ټولو بدمرغیو او بې اتفاقیو له امله خپل ځان بولي.
د کوټ مردم رفتنه میتونم سر مادر خوم
د خلکو منست نه سمورتلای پر مور او پلار خويندو به می بد ګمان کاوه، خويندو ته به می اجازه نه ورکول شي لکوره د باندې ووزی. په هر کلی کې بنجونی کورس او درس تتلی، زموږ په کلی کې هم ټول انجونی تلی، خو ما به خپل خويند نه پری خودلې. فکر به می کاوه چې امکان لري خويند به می له پر دوی هلکانو سره نامشروع اړیکې پیدا کړي.
ډاکټران شک او بدګمانی رواني ستونزه بولی او وایي چې د دې ستونزې اصلي علت د کیمیاوي نشئی موادو استعمال دی. د معتادینو د برخې ارواپو محمد ګل سمیم وایي چې کیمیاوي نشئی مواد د انسان تر بل هر ځای پر عصبي سیستم ډیر ناوړه اغیز کوي او یو ناوړه اغیز یې دا ده چې معتاد پر خپل کورنۍ او ټولنه بدګمانه کوي.
پر هر چا باندې د شاکی وی شکر باندې لري اتل بر خپل میرمن باندې داس شک کوي چې ګواکې د لبل چا سره غیر مشروع رابطه لري. پر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري. اته د غوی د لاس غزان خوړي او دا فکر کوي چې ګواکې پدې کې به ماته زار اچولي وي. پر خپل مرګرو باندې شک لري وای چې ګواکې د ماته دسیسه جوړوي. اته بعضی وخت دوه نفر پر خپل ما باندې خبرې کوي، دا فکر کوي چې د دې ما په اړه خبرې کوي.
په افغانستان کې ډیری معتادین له کورنیو څخه جلا ژوند کوي او شپه او ورځ له معتادینو سره اوسیږي. ارواپو محمد ظاهر شمس وایي چې له کورنۍ څخه د معتادینو لریوالی هم پر هغوی ناوړ اغیز کوي.
دوری از خانواده شان است، دوری از دوستان شان است.
له کورنۍ او دوستانو څخه لري دي. معتادین څو ورځې له کورنۍ څخه لري دي. دا د دې عمل کیږي چې دوی ته وسوسې پیدا شي. مثلا زما شته څنګه کیږي، زما زوی څنګه کیږي، ډوډۍ څنګه کیږي او څه ډول ستونزې ورته پیدا کیږي. په داسې حال کې چې خپل به هم وږي وي. دا یو مهمه موضوع ده او د معتادینو د ستونزو لوی علت کېدای شي.
برای معتادین شته میتونه.
د معتادینو د رواني وضعیت په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي وایي په افغانستان کې د نشئی موادو په لړ کې د خېخې استعمال مخ پر ډېرېدو دی. د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې ثبت شوي معلومات ښیي چې په افغانستان کې د خېخې او هیروینو ډېری معتادین د ذهني ګډوډۍ ستونزه لري.
ترنو اوریدونکو، پر اپور کې مو اوریدل چې ارواپوهان وایي په معتادینو کې شک او بدګمان د جدي کورنیو ستونزو سبب کیږي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر به ورسې ونه بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو زه څه کوم بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریا کې را کده چې په دغم کې خطا کړ
مغز د مون خراب کړ وړو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړ
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوښنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځ خبرونه د نشئ توکو د کښت نشئ موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکی عابد په ښوونځي کې و چې لومړی یې چرسو او بیا یې نورو نشه یي موادو ته مخه کړه. دی چې تر نشې مخکې د چرګانو فارم درلود او کورنۍ ته به یې د میاشت 6000 افغانۍ نفقه برابروله. وایي چې تر اعتیاد وروسته یې فارم پرېښود او دوبۍ ته یې د چرسو او نورو نشه یي موادو قاچاق کاوه. دا چې عابد ولې او څنګه معتاد سو او د نشه یي موادو د قاچاق پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مکتب ته به تللم، بیا کور کې مشکل را جوړ شول. پلار مو چې کله په حق ورسېدلو د کور د ترونو له مخې باج را باندې راغی، چې ګټه را وکړه او که داسې وکړه پیغرونه به پرله پسې خبرې به وي. نو دا ما نشي برداشت کولی زه ماشوم وم. نو دومره باج را باندې راغلو، ما ویل را تات په نشي ته مخه کړه. ول مې چرس وویل مکتب ته به تلم، لار کې به ملګري راته ناست وم، ما هغې سره به کېنیستم. هو چرس مې وهل وهل، دریم سیم کوم اتم سیم پورې مې چرس ووهل، یو نه بعد بیا په شیشه مخته شو. تقریبا اته کاله کېږي چې شیشه استعمالوم. دې وخت کې هنو پوهېدم ولې چې سړي د یو خوند یا غور کوي د چرته بیا داسې درد در کوي چې مغه درد بیا د جوړېدو نه وي. ما ته هدا مشکل پېښ کړی دی چې په لار باندې روان وم، یو څه د پې غورځېدلی یم. بل دا چې کورنۍ سره یو وخت جوړ نه راځي، بس خپل ځان سره هم جوړ نه راځي. هماغه ټول په حق یې، بس په حقه به ته ځان بولي چې زه جوړ یم. جوړ نه راځي چا سره په دنیا کې چې شیشه وهي. دا ذهني ستونزه زیاته ده، غاښونه مې ټول خراب شوي دي. پیشاب باندې چې کښ وکې شکونه شکونه دي. مور سره به هم بد بم، ورور سره به هم بد بم. دی به په حق و ما به شای وختم، سره نهحتې به سره بد بم. سهار به چې جګ شو یو جنګ به مونږ تېر شو، بیا به زه وتم. نو ما ته خو دا شکونه را مخ کېدل چې ما سره په رم کې شاګرد وو، صحیح حساب یې رکوم. ذهن راته ویل چې نه دا غلا کوي یا سی داسې کوي، نور صحیح لګوم. هغه زه خپله غلط وم، ولې شیشه مې کروله. نو کله اوس چې دې اسپتال ته راغلم، دلته جوړ شوم، اوس جړا راځي، احساس کوم چې دا غلط زه وم. کاروبار لرم، د چرګانو پرم لرم. تقریبا یو دوه میاشتو کې به مې 40,000 50,000 افغانۍ داسې پاتې کېدلې. کور کې به ما 50,000 افغانۍ ورکولې. نو کله چې شیشه مې شروع کړله، ما 40,000 روپۍ هم نه دي ورکړي. نو کار ته مې مخه نه لیدله، ناست به وم شیشې ته، شیشه به مې ویله. نو بېخي سره لیونی شوم. دومره غصه به راتله چې چا به وویل چې څه شه به مخې ته راغلل، مغه مې متول. مغې د ډار له وجې ما ته نه شول ویله چې ته نیشه کوې، د کور سرپرست وم. نو ډېرو ستونزو سره مخ وم. مغه خپه و راته، ډېر خپه و، بزلکې نیولې و، زلکې د هغه کیسه ساتلې وه. ما ته یې نه شول ویله. چرس مې انتقالول دوبۍ ته. تقریبا یو درې کاله کېږي. دا اوبو پوتکی نه ده، دا به مو بند کړو، دا کې خپل پوم کوي، هغه پوم به مو تیسته کړو. دا کې مې یو 2 کیلو 1400 ګرامه داسې مې انتقالول. تقریبا 18,000-19,000 داسې درهم به مې جوړول. یو 10 ورځې کې به بېرته بیا راغلم، بیا به ورغلم. شیشه مې هم وړې ده یو ځلې، مغه مې په اوبو کې وړې ده، د بدني اوبو کې اچوله. اوبو سره مې مکس کړله، هلته مې تیستله. بیا یو مې غوړه پم تیږه داسې مې وړله. ویلې چې ممتلا وم، دا مې چې نه کول به مې نه شو کولی داسې کار. په خوست ولایت کې کله چې ما مواد انتقالول، یو ملګری را باندې خبر وکړ چې دا سبا ځي دوبۍ ته. نو میدان زه ځایو کې ونیولم، ونیولم مواد یې رانه وبسل. چې رانه وبسل، جیل یې راکړو. تقریبا 8 ورځې بندي وم. بیا یو دوست مو مغه راوړل، یې تخلاص کړم. تر ښه خاطره خو زه دا لرم، کنه کله ما باندې کور خبر شو چې د شیشه استعمال هغه کوي، نو مور به مې په سرو سترګو راته ژړل، ښځې به مې ژړل. ډېر خفه و. اوس مې په دماغو کې داسې ګډېږي را ګډېږي چې زه به کله رسېږم چې د دوی نه زه بهانه وغواړم. تر ښه خاطره خو دا ده چې ما مرکۍ ژړولې ده.
په خاطره کې مو واورېدل چې په یوه دولتي روغتون کې بستري معتاد عابد د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال نیول سوی او بندي سوی دی.
ایا په دې دلاست ایا په دې دلاست امیدوار مور نشو کړی په ګډه کې ماشوم نقصان کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر وحید الله کو شان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد چې د شهم کې منحل ده، د پلاسنتانه تیریږي. پلاسنتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. اغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي، اغه فلټریږي او نه پریږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې اغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي. وایي چې سخت دی جنین یا سخت دی ماشوم په مختلفو وختو کې. کله چې مخدره توکي استفاده کوي، په اولین اغه تاثیر په دماغ باندې، دماغ ته چې ټول وجود اداره کوي، دماغ ته چې ټول وجود کنټرولوي. کله چې دغه سب تنبیشی ماشوم چې کې ژوند کې هغه ته رحیم وي رحم وي دا عضلات چې د په حرکت وروړي هغه عضلات د شخیږي تقلص کوي په زمین کې کله چې دا عضلات تقلص وکړو دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کیدای شي ماشوم بې وخت شکل سره د ولیږي بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګیډه کې اوسیږي امینوتیک مایع وي چې د هغه کې لامبو یا شناور ده دغه ماشوم بدون د مایع نه دا ژوند نشي کولی مخدره مواد دغه مایع کې ګډیږي باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کیږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کیږي مجموع کې مخدره توکي د چرس نه نیولی تر میتامفیتامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد مثلا هغه کې شیشه راځي هغه کې نیکوتین راځي هغه کې نور مواد راځي دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي چون د دې شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده نو دا ډیر زر تاثیرات هم مور باندې کوي هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک یا اوبه دي چې هغه پکې ژوند کوي د هغه باندې ډېر نقص کوي خپل ماشوم باندې مستقیم د ورپسې د هیروین د هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغېزې کوي او باعث د سخت د جنین کیږي ورپسې تریاک ده په تدریج سره همداسې چې کتلی شي نیکوتین ده مورفین ده د خوب ګولیګانې دي الکول ده میتادون فنټانیل په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي
ایا په هدلاست
تر نو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر به ساته د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پورې په لنډو سپور 29.25 مترو او د ماخام لښپګو څخه بیا د سهار تر شپګو بجو پورې په 12.25 منځنۍ چپو باندې واوري دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شاستاس لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا چې د جاوید میرمن د پلار کړه په ملمستیا تللیوي خو کله چې جاوید د خسر کرځي چې خپل میرمن کور ته بوزي خواخي ورته وای چې میرمن یې نور نه واړي لد سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي د دې خبرې په اوریدو جاوید ته سخت درد ورځي او خواخي ته اختر ورکوي چې له دوی څخه به خامخا خپل میرمن بیایي خدای چې د جاوید میرمن ولی نه غواړي له هغه سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
جاوید زوی می دی الله را ولی
الله می دی خدر ولی
رازا زویا پا دغا توشکه که نه
نه موری زم چنا وقت ده شریفی تا وایا چه جر گوتا طوله که چه کور تا زو
تا یاواری که نه زویا و ضرور خبره در تا کوام
سنگ خبره ده
خبره ده ده چه شریفا نور ساسی کره نزی
اوهو ولی نرازی هم دوم را ملمستی های باز ده دوی میاشتی وشولی
نور شریفا پا دی کور که ملمانه نه ده ده یه دی پلار کور ده پا دی کور که با اوسی
مورکه پویگه چه تصوایی شریفا زما میرمن ده باید خپل کور ته بوزم
زویا خبری نیخ کراری کوا چه گواندیانی وانه اوری زبه دی پاسلی خبره پوی کم
خوایا
خزم خپل اکونه لاری او تو بس پوری رسویه او آغا اکونه نسی وار کولی ده خبره ای ما تا یو کل مخی لا کری و خو ما لا شرم تا تا نویل دا وری پتینگ را تا وویل چه زن نور لده سر جوان نشم کولی
ولی نشی کولی؟
وای وخزا زیمی وخزا دای دای میره و میرمن داسی بی؟
خواه تاس اوز پزور لخلکو نکشیوی خزی گرزوی ها؟
موی ندر چخه گرزو شریفا خپلا نورستا سر گرزوان نکیوی زویا تو خو پویگه چه خزا پا میره بندی خپل خاص عقل لری کته اغا اقوار نکی دام عقل لری چه ستاس خ طلاق و اخلی دا خم انسان نده چه غوا خو نده چه پتا می خرچه کلیوی
خواه چه داسی دانو ززم
تا ودر ایگه زویا ایوه بلا خبرم در تکوام
خواه وایا
د شریفې پلار او ورونو او نورو خپلوانو ویل چې ته دوه لارې لرې، یا به د پوډر او نشه پرېږدې او یا به شریفه طلاق وې.
څه شی طلاق؟ طلاق خو بیخي نه ورکوم.
نو چې طلاق نه ورکوې باید نشه پرېږدې.
نشه زما خپل کار دی، که یې کوم که یې پرېږدم.
چې داسې نه کوې نو موږ محکمې ته ځو او شریفه له تا څخه طلاقوو. تا ته به څومره صبر وکړې؟ بس دی، 15 کاله یې په همدې سخت ژوند کې درسره تیر کړه. نور خو دا هم ځوانه ښځه ده، ته په میاشتو میاشتو ورک یې او دا په کور کې یوازې پاتې یې.
نو بې له طلاق بله لاره نشته؟
ګوره زویا، ما خو درته وویل چې بله لارې دا ده چې نشه پرېږدې. خلک خبرې راپسې کوي، وایي ځوانه ښځه یې په کور کې یوازې اوسي. بد کار دی، خلک خبرې راپسې کوي او رنګ مو بدیږي.
داسې خوش چټي خبرې دي. زه اوس لاړم، زه به وګورم چې تاسې څنګه زما څخه خپله ښځه ګرځوئ. ما ته هم جاوید وای. جاوید،
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
و علیکم سلام. رازه خوري پر دغه چوکي کینه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
و علیکم سلام لوري. رازه تم پر دغه بل چوکي کینه.
ډاکټر صاحب، موږ هم د څه لپاره راغوښتي یو؟
ستاسو لپاره یو زیری لرم.
د څه شي زیری دی ډاکټر صاحب؟
هوز به یو ویني تو دریګه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
و علیکم سلام. اغزوان راولګه چې ما درته ویلیو
پر دوار سترګو ډاکټر صاحب.
ډاکټر صاحب، ژره راته وایا د چې شي زیری دی؟
زی ولې درته وایم، خپل به ویني.
السلام علیکم ورکه، ستړې مشه.
ته جاوید دی؟
هو مورکه، زه جاوید یم.
وای زویا قربان دي شم، ترشه چې خل لیکم.
السلام علیکم جاویدا.
وعلیکم السلام شریفه جان، ستړی مشی، څنګه یې؟ خی
هو شکر خیما.
زویا، د څو میاشتې چیرې وې او څومره ښکلی او تازه شوی یې؟
اجانې دا کیسه به زه درته وکم چې جاوید ولې دومره ښکلی او تازه شوی.
ښه ده ډاکټر صاحب، کیسه راته وکه.
جاوید جان شفاخانې ته راغی، ویلې زه غواړم چې علاج مې وکم. مونږ هم په شفاخانه کې بسترې کې، شکر دی دا روغ او جوړ شو.
الهی شکر دی چې جوړ شو.
دی اوس د پخوا په شان جوړ دی، هر کار کولی شي. ته ورته وګوره، داسې ګلاله او تازه ښکاري لکه زوم.
رښتیا چې مخ ښکلی او تازه شوی دی، اول مې هیڅ ونه پېژنده.
ګوره جانۍ، له ده سره و په کور کې ښه ګزاره کوئ، خوشحاله به یې ساتئ.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب، دا خو زما زوم دی او دا یې مېرمن. پخوان په ما باندې داسې ګران و لکه خپل زوی، اوس هم را باندې ګران دی.
اوس کور ته لاړ شئ، نور به د ټلیفون له لارې د جاوید جان په باره کې اړیکه سره ساتو.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب، راځه زویا چې کور ته لاړ شو.
سمه ده مورکی. زو شریفه جانې.
بلې جاوید جانا.
ستا د پلار کره زو که زمونږ کره؟
نه، نور زما د پلار کره څه کوو، زما او ستا کور ته زو. شکر چې په خیر جوړ شوې.
ښه سمه ده، درځئ چې زو له خیره سره.
دا زادی رادیو اوتر نو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و. تر بیا مو پر لویا مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
ساده پنگروش رنگ هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او ساده پنگروش رنگ هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولیرا پروی او پزڑکی می دمینی ولولیرا پروی او ساده پنگڑو چھنگ چھنگ